السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. نن د خالي ورځو د 2023 کال د اپریل 2 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو، خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی شاهین بنیری.
سلام شهرم بیر دی وخت خبر. مهم خبرونه: د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په یوکرين کې جګړه یو لوی غمیزه بللې او په سمدستي توګه د ودرولو غوښتنه کړې ده. سرکاري ملازمینو په پیښور کې په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. او چین په یوکرين د روسیې په یرغل د سخت دریځ نه ډډه کړې او اروپایي اتحادیې ته ډاډ ورکړې چې په یوکرين کې بعد د سولې لټه د خپلو شرایطو د لاندې کړي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په یوکرين کې جګړه یو لوی غمیزه بللې او په سمدستي توګه د دې د ودرولو غوښتنه کړې ده. نن په اسلام آباد کې د اسلام آباد سکیورټي ډایلاګ په نامه یوې غونډې ته د بنا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې په یوکرين د روسیې یرغل بدمرغه ځکه دی چې په زرګونو خلک یې ووژل، په میلیونونو یې بې کوره کړل او نیمایي یوکرين یې برباد کړ. نوموړي د چین او امریکا سره د خپلو اړیکو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د امریکا سره اوږدې او غوره ستراتیژیکي اړیکې لري چې د پاکستانی برآمداتو تر ټولو لوی مارکیټ یا بازار دی. بلخوا د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر په بیان کې ویلي چې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په پنډه کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي او ورسره د افغانستان په اړه ګټورې خبرې کړې دي. سرکاري ملازمینو په پیښور کې په خپلو تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د صوبې د اسمبلی مخې ته د احتجاج پر مهال دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. مظاهرچیانو ویل چې مرکزی حکومت په تنخواګانو کې 15% اضافه کړې ده، خو د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دغه اړه څه اعلامیه نه ده جاري کړې. د کلاسپور ملازمینو د اتحادیې مشر اکبر خان مومن په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل:
اوس موږ دا صبح کما دا دیتی نه تجربه جوړه کړې ده. اوس دی وایي چې موږ 1% کنټریبیوشن پنشن کټو تی به تاسو نه کوو. نو دا ملازمین خو نه کنټریکټ نه سدي غو دی، اوس هغه یو خپل سیستم جوړ کړی.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف وایي چې د ملازمینو سره په تماس کې دی او د دوی د ستونزو د هواري لپاره باور سره روانو ونه یو ځل بیا مذاکرات کوي. د خیبر پختونخوا په 13 کې د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د غیر حتمي نتیجو له مخه پاکستان تحریک انصاف تر ټولو ډېرې چوکۍ ګټلې دي. له پاکستانه د مشال ریډیو خبر اعلان وایي چې د غیر سرکاري نتیجو له مخه تحریک انصاف په سوات او اپټاباد کې د میر څوکۍ ګټلې ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په میرالي کې په دریو پولینګ مرکزونو کې د رایو په سر لانجې پیدا شوې، نو له دې وجې نتیجې ځنډولې دي. د دې انتخاباتو رسمي نتیجه به د اپریل په 4 اعلانېږي. د خیبر پختونخوا د سوات په تحصیل کابل کې یو خزا او سړی د غیرت پر امو وجل شوې دي. د کابل تانې د پولیسو مشر احمد حسین نن مشال روته ویل چې د پیخه بیګا د شپې ناوخته په میا بیلا کلی کې شوې ده او د وجل شوې خزې خاوند نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې په تیر لنډه موده کې د سلور خزو په ګډون 9 کسان د ناموس په نامه وجل شوې دي. سرکاري شپې ښایي چې په 13 کلونو کې په سوات کې د 8 خزو په ګډون او یا کسان د ناموسی وجنو ښکار شوي دي. او چین په یوکرين د روسیې په یرغل د سخت دریځ نه ډډه کړې او اروپایي اتحادیې ته ډاډ ورکړې چې په یوکرين کې بعد د سولې لټه د خپلو شرایطو د لاندې کوي. د چین وزیر اعظم لی کیانګ پرون د اروپایي اتحادیې مشرانو ته وویل چې بیجینګ به له خپلې لارې د سولې لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر شي جین پینګ د امریکا سره د اروپا اړیکو ته په اشاره ویلي هیله مند دی چې اروپایي اتحاد به د چین سره خپلواکه چلند وکړي. اروپایي اتحادیې د انټرنیټ له لارې په سرمشریزه کې د چین وزیر اعظم او ولسمشر ته وویل چې په یوکرين د روسیې د یرغل له کبله په ماسکو لګیدلي بندیزونه لغو نه کړي. د چین د سرکاري ټلویزیون تر مخه وزیر اعظم لی اروپایي مشرانو ته وویل چې هیواد تل سوله غوښتې مذاکراتو ته وده ورکړې او اماده دي چې د نړیوالې ټولنې سره په شریکه یو تعمیري کردار لوبوي. دا د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواورې د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ نه غوښتلې دي چې د حکومت لخوا د عدم اعتماد د ځنډولو د هڅو نوټس دی واخلي.
مونږ په دې کې تا مخالفت نه کوو، نه مونږه مطلب اپوزیشن په فیور کوو، نه مونږ مطلب د حکومت په فیور کوو، بلکې مونږ دا وایو چې کوم ځای کې د آئین وایلیشن کې هغه اونی شي.
حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم هغه تورونه ردوي چې ګینه د د په لری کولو کې یو بهرنه هواد لاس لري. بل خوا سړونکو وای
و مارچ خطر غلې یا چې کوم اطلاع شوی دته دی باندې خاموشي او بیا دومره مده بعد دی باندې خبره کول، نو دا د تاریخ اعتماد په وخت کې مخې راوستل ځکه لږ مشکلات ورته جوړ دي.
او په خیبر پختونخوا کې خلک وای پروژه کې ګرانی لا زیات شوې ده. اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید، نن د اسلام آباد سیکیورټی ډایلاګ په نوم یو امنیتی کانفرنس ته د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل وینا کې ویلي پاکستان غواړي چې د چین او امریکا سره ښې اړیکې وساتي او په روسیې همغږ کړي چې باید پر یوکرین کې روانه جګړه ودروي او د خبرو له لارې دغه مسله هواره کړي. په دې اړه ورزو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان ته. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستریم شي وایم او په دې اړه وروستي څه معلومات لري؟
د پاکستان د فوج مشر اسلام آباد کې لکه څنګه تاسو ذکر هم کړ چې کله وینا کول نو هغه اول د پاکستان امریکا سره او چین سره د تعلقاتو خبره وکړه او وایي چې دواړو سره د خپل اړیکې او تعلقات نور پراخول غواړي. او بل دا هم وایي چې یو سره تعلق دی نو هغه دا معنی نه ده چې هغه د بل هیواد سره اړیکې او تعلقات پای باندې هغه قربان کړي یا یو طرف ته شي یو کیم کې شي. او زما خیال کې د امریکا خبره ځکه ده وکړه چې نن سبا په پاکستان کې بلکې وزیر اعظم عمران خان په خپله باندې د امریکې په اړه باندې سرګندول دي، دعوا یې کړې ده چې د دې حکومت خلاف کوم د اپوزیشن د مخالفو ډلو د عدم اعتماد دی، نو دې کې دا هغه دا دعوه ده چې په دې کې د امریکا هم یو لاس دی د کوم څه وینا کوله. نو د امریکې هغه باسه شوی دی بیا تیره ورځ پورې تاسې ویډیو داسې اوازونه د وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا هغه خپور شو چې هغه انکار نه دی کړی چې په هغه کې هغه خپلو وزیرانو ته د خیبر پښتونخوا چې تاسو مظاهرې وکړې د امریکې خلاف او د چې کوم د پی ټی آی نه خفه خلک دي بیا مظاهرې وشوې په ځینو مظاهرو کې د امریکا د رګونو مصدر نو دا باس روان دي. نو ځکه د پاکستان د فوج مشر نن دغه ته اشاره وکړه چې پاکستان خالي غواړي امریکا سره مو د افغانستان خبره هم وکړه چې افغانستان کې د اوسني حالت روان وي او نړۍ افغانستان ته متوجه نشي او د انساني بحران مخاوني ولسمه هغه خبره وکړه چې د شهادت مهاجرینو یو بل مشکل پیدا شي او بیا خو هغه خبره موږ ته ممکن نه چې بیا افغانستان یو وار بیا د ترګره مرکز جوړ شي. هندستان په اړه باندې نن دا الفاظ نرم وو.
او طاهر خان سپ کومه سیاسي حالات ته وګورو کنه، نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي حالات کم خواته روان دي، اپوزیشن ګوندونه د کوم خط ذکر شي تاسو وړاندو کا اپوزیشن ګوندونه وي چې دا خط چې پکې وزیر اعظم ته دړکی ورکل شو دي دای مخ کې ولنه خوډو. او اوس کومګه د عدم اعتماد د تحریک باره کې خبرې وکونو ډېری خبرې را روان دي، تاسو د ټولو حالاتو د څنګه ګوري؟
سیاسی حالت خو پاکستان کې یو بحران خوشته حقیقي شک نشته، دا وخت بحران دی او ډېر زیات امکان خو پیدا شوی دی چې د وزیر اعظم خلاف عدم اعتماد کامیاب شي، ځکه چې د پی ټی آی خپل خلک خفه دي، اتحادیان ان کیو ایم دی یا د بلوچستان عوامي پارټي دا باپ یا ځینې نور چې لکه شاهدین مفتی دی چې د جمهوري وطن پارټي د کمیشن ممبر دی، دا ټول اوس اپوزیشن ته ورغلي دي. او اپوزیشن خو سره پنجاب یا حمایت اوس تاسو دې کې د پی ټی آی خلک شامل نه دي، نو یو سره دوا ویا پکار دي درې سره دوه سال یو سیکم کومي سندې دا نو په حالات لکه دغه دي مطلب بحران شته. او که د اعتماد کامیابی دي نن نه خام خوې دي ته فارم نه کینم. او نن شیخ رشید د کورونا چار وزیر دا و چې هغه تجویز پیش کړی د پی ټی آی خلک استعفا ورکړي، نو معنی دا ده چې د اعتماد کامیابی او پی ټی آی استعفا ورکړي. او کو پی ټی آی دغه رنګ دا اوسنۍ چې نن خبره کوي چې دې چې استعفا ورکړي وروسته نو دا خو پاکستان کې امکان ته بده هران پیدا شي.
او طاهر خان صاحب نن د پنجاب د نوی وزیر اعلی لپاره د صوبي په اسمبلی کې رائے اچول کې دی کنه، خو د اسمبلی غونډه تر سبا پورې وزنډول شو او د رائے اچولو د عمل تر سره نشو، دې باره کې معلومات لري؟
کله چې 13 ورځ د گورنر لخوا د پنجاب اجلاس را وختل شو، نو هغه وخت ویل شو چې هم نن به انتخاب هم کیږي د نوي وزیر اعلی، ځکه چې زوړ وزیر اعلی عثمان بولدار استعفا ورکړی و، وزیر اعظم هغه منیر و، وزیر اعظم بیا د پاکستان مسلم لیگ کاف چې کوم مشر دی او د پنجاب اسمبلی اوسنی سپیکر دی پرویز الهي، هغه د اعلی وزیر د عہدې لپاره خپل هغه وزیر اعلی امیدوار هم نامزد کړی و. نو دغه لپاره چې نن غونډه به د اپوزیشن دغه غونډه غیر قانوني بللې وه، ځکه چې وخت نه ورته شوی. نو کله چې نن شاوخوا درې نیم بیټې لکه تاخیر سره دا غونډه شروع شوه، نو اپوزیشن احتجاج هم وکړ چې سپیکر بیا غونډه تر سبا د 11 بجو پورې وځنډوله، او نن ماخام پورې به امیدواران کاغذونه هم داخلي.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب. اوریدونکو، دا په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې تاسو ته معلومات درکول، نن د اسلام آباد سکیورټي ډایلاګ په نوم یو امنیتي کانفرنس ته د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په خپل وینا کې ویلي پاکستان غواړي چې د چین او هم د امریکا سره ښې اړیکې وساتي.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په 10:00 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجا،
تاندې هلي
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ته په پاکستان کې د بدلیدونکو سیاسي حالاتو په اړه راځي یو بل رپورت ته. د پاکستان بار کونسل د سپریم کورټ نه غوښتلی دی چې د حکومت لخوا د عدم اعتماد د ځنډولو د هڅو نوټس ته واخلي. د بار کونسل په خبره کې دا څه ونه شول نو ممکنه دا په پاکستان کې سیاسي حالات خراب شي او کوم بل قوت ترې ګټه پورته کړي. د بار کونسل مرستیال چیرمن خوشدل خان اډوکیټ وای دوی د کومې ډلې مرسته نه کوي، خو کچري د آئین سرغړونه کې یو یا پر آئینی مسلو عمل نکیږي نو باید چې بار کونسل یې د مخې نیولو هڅه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا شاهنواز ترګزیرا کوي.
د پاکستان بار کونسل لخوا ویل شوی حکومت د عدم اعتماد د پر وړاندې شوی آئینی عمل د ځنډولو کوشش کوي، باید چیف جسټس سپریم کورټ دی نوټس واخلي چې دا آئینی او قانوني عمل تر سره کول یقیني شي. د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین حفیظ الرحمن چودھری د اپریل په اولنۍ نیټه یو بیان جاری کړی چې پکې دا هم ویلي د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د موجوده تاوتریخوالې نه به کوم غیر سیاسي قوت فائدہ واخلي، ځکه دغه تاوتریخوالې غیر سیاسي قوتونو ته لار هواروي او ممکنه ده راتلونکي کې ملک ته ډیر نقصان هم ورسي. د پاکستان بار کونسل یو بل وایس چیئرمین او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او آئینی ماهر خوشدل خان اډوکیټ د مشال ریډیو په دې پوښتنه چې د بار کونسل دغه بیان آیا داسې خو نه ښکاري چې ګنې بار کونسل د اپوزیشن سره په مرسته کې جاري کړې وي.
په دې موخه باندې زمونږ د وای چیرمن شیخ په مدد دي مواري د بو کو دا یو ډیر ښه اقدام واغی، ته مونږه سپورټ کو، مونږ په دې کې چا مخالفت نه کو، نه مونږه مده اپوزیشن فیور کو، نه مونږ مطلب د حکومت فیور کو، بلکې مونږ دا وای چې کوم ځای کې د آئین وایلیشن کې هغه اونی شي. پاکستان بار کونسل چې کوم دی د وکیلانو یو آئینی یو قانوني اداره ده، او دا د هغې مطلب یو فرض جوړېږي چې کوم دی کې د آئین خلاف ورزي کېږي. د هر یو وکیل سره سره مطلب بار کونسل دا یو ډوټي ده چې هغه مطلب هغه چیلنج کې
د اپوزیشن ډلو لخوا د عدم اعتماد دپاره درخواست د مارچ په 8 ورکړی شو. د مارچ په 15 مقامي اسمبلی اجلاس وبلل شو، دغه اجلاس ملتوی شو. د مارچ په 1:30 یو وار بیا د پوزیشن لخوا د عدم اعتماد لپاره د ووټینګ کول غوښتنه هم شوه، خو اجلاس یو وار بیا ډیر زر ملتوی کړی شو چې اپوزیشن ډلو هم ویلو حکومت د عدم اعتماد تحریک د ځنډ ښکاروي. پاکستان بار کونسل په خپل بیان کې دا هم ویلي دي د عدم اعتماد د وجې ریاستي مشینري داسې ده لکه چې ولاړوي، نو د سپریم کورټ یې غوښتلی باید دغه عمل د پوره کولو لپاره د نوټس واخلي. خبریال او تزیاکار شمس مومن وای د اپوزیشن ډلو لخوا د مې دماد راوړو لپاره ووټینګ غوښتنه په هر اجلاس کې شوی، خو حکومت بیا بیا د ووټینګ نه بغیر اجلاس ملتوي کوي. نو دا په راتلونکو کې مسله جوړه کی.
اول چې دینو په وشتم تاریخ باندې بزرګونو یا پلکونو په تعداد کې خپل کارکونان راغوښتل او جلسې کول، او اوس دوباره بیا چې سبا کله آلریډي وزیر اعظم صاحب ویلي دي چې شاید د اتوار پر ورځ باندې ووټنګ کیږي، خو د دغې پر ورځ باندې بیا چې دینو پاکستان تحریک انصاف خپلو کارکونانو ته ویلي چې تاسو راشئ او ډي چوک ته راورسئ. دا ټول هغه علامتونه دي، هغه نشانې دي چې دوی د آئین دننه د قانون لاندې د عدم اعتماد تحریک مقابلې کولو ته تیار نه دي، او دغه کرسۍ ډېر په اسانه باندې پریښودو ته تیار نه دي.
دا خو لا هم نه ده معلومه چې د عدم اعتماد لپاره به ووټنګ یا رای اچونه کله کیږي. خود قومی اسمبلی اجلاس ته اتوار پورس د اپریل په دریمه غوښتل شوی. د اپوزیشن ډلې داوه کوي د دوی سره د عدم اعتماد د کامیابولو لپاره د غړو شمیري پوره دي. ولی وزیر اعظم عمران خان ویلي هغه به په یو صورت کې هم استعفا نه ورکوي، بلکې د اپوزیشن لخوا د دغه عمل به مقابله هم کوي. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارٹ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او د مسلم لیگ نون ګوند صدر شهباز شریف ته وزیر اعظم هغه تورونه ردوي چې ګینه د پل ریکولو کې بهر ملکونه لاس لري. بلاول بوټو زرداری پرون یوې خبری غونډې ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د ده خلاف د بهرني سازش په اړه د خبرو لارې ولست تیر باسي. هلته شهباز شریف بیا ویلي چې وزیر اعظم د خط تر لاسه کولو سمدستي ورسته ولي د هغې کرنوکړي. د لهغه ورسته دا چې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د یو هیواد له خوای خطر لاسه کړی چې پکې د وزیر اعظم له دند څخه د لری کولو خبرې شوې دي. په دې اړه نور تفصيل د سراج ظهیر نو.
د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری اووی د پاکستان اقتصادي او سیاسي حالات خراب وو، نو دوی د فروری میاشتې راهیسې هلې ځلې پیل کړې وي چې دا راوستل شوی یا سلیکټډ وزیر اعظم عمران خان لخپل چوکي لری کړی. نو چې وزیر اعظم عمران خان کوم داوا کوي چې د روس له دوري روستو تری ځنی قوتونه خفدي او د لخپل چوکي لری کول غواړي او د دد لری کول پر شان نړیوال سازش ته او په دې سازش کې اپوزیشن ګوندونه ککړ دي، نو دا داوی به بنیاد ده. ځکه چې وزیر اعظم عمران خان په 28 فروری د روس دوره کړی او لدی وړاندې دوی د وزیر اعظم د لری کول لپاره پاتمه اعتماد تحریک سلا کړي وا. د نوموړي په خبر چې وس وزیر اعظم عمران خان کومې دړکی ورکوي، نو هیله ده چې وزیر اعظم عمران خان به داسې هیڅ یو ګام پورته نه کړي چې لکه بل یې حالات خراب شي.
یہ جو لیٹر کا شوشا ہے، یہ کوشش ہے،
دا رخت چې کوم شوشا ده، دا یو کوشش ته چې د پاکستان ولس د ټرک په بتۍ پسې ولګوي، او دا ډیره خطرناکه لار ده. او د غوړی چې د دروغو په بنیاد ولس دوک کړی، کچرته عام سړی په سړکونو باندې دا کار کوو، نو څه نقصان یې نه وو. خو د پاکستان د وزیر اعظم په حیث چې دا کار کوي، نو د ټول ملک نقصان کیږي.
پاکستان کی حیثیت سے جب یہ کام کیا جاتا ہے تو پورا ملک کا نقصان ہوتا ہے.
د پاکستان مسلم لیگ صدر شهباز شریف هم د اپریل په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وی چې وزیر اعظم عمران خان ته د غیر ملکی مبینه سازش پتنن ولګیدا، نو که داسې و نو اول یې دا خبره ولې نه کوله؟ او دته چې د دړکې خط په 1 مارچ تر لاسه شوه، نو ولې درې ونی خاموشه وو؟ بل په لو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري هم د اپریل په لومړۍ نیټه خبری غونډې ته وینا کې ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو تر شا بهرنۍ سازش ته، او په دې سازش کې د اپوزیشن ګوندونو مشران ککړ دي او دوی ته هر څه معلوم شوی.
یہ ملک، اس ملک کی عوام، یہ
ملک او ددی ملک اولس بچر ته هم ددی اجازت ورنه کړي چې او کس د بهر ملک په سرخار کې کینی او په پاکستان کې د حکومت بدل کړي او یو سو سو ملیون ډالر د دلته خرج کړي شي او د شپې د دغه عدم اعتماد تحریک راشي او ویل کیږي چې زموږ تعلقات په دې تحریک اړه دي. دا پوزیشن خاص خاص مشران د دې سازش برخه دي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نه په دې سیاسي صورتحال و پوښتل نو هغه وی
و مارچ خطر غلې یا چې کومه اطلاع شوې ده دی باندې خاموشی او بیا دومره موده بعد دی باندې خبره کول نو دا د تحریک اعتماد په وخت کې مخې ته راوستل ځکه لږ مشکلات ورته جوړ دي او که د کارکردګي لږه ښه وي ملک کې دننه پالیسۍ ښه وي د چرته د امریکې نه مخکې نه چرته خفګانونه ممګانونه یو بل سره وي او د داسې اقدامات کړی وي نو بیا به هم موږ دا خبره منلې وه خو اوس ځکه څوک نه مني چې وایي چې کله دې ضرورت شو نو اوس ته ماته وي لکه ډېر خلک دا هم وایي که نه چې هغه وخت یې راته ولې نه ویل چې کله دا عرصه کېده نو دې کې لونې مشکلات به د دپاره وي او زه په خپله هم دا ګڼم چې دی به یوازې دې خبر باندې بچ نشي.
دا په داسې حال کې د چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو د مارچ په اتمه نیټه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې عدم اعتماد یا د بے باوري تحریک جمع کړي او ټاکل شوی چې د اپریل په درېمه نیټه د اتوار په ورځ به پرې اوټونه اچول کیږي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپک سو یویش پر شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش پینزل زرا دری سو پینزش پیتا او پینزل زرا و سو پانزوز کلو هرسا که انترنیت تلاس رسی لره نو پا مشال تکی کام که هم زمان پروگرامونا پا جوانده او سبت شوی بنا موجود دی.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې را روانې دي. د مارچ پر یو دیرشمه د هغې صوبې د سلورو قبایلي سیمو په ګډون په اتلسو ضلعو کې دغه بلدیاتي انتخابات وشول چې پکې جنوبي وزیرستان هم شامل دی. هلته په دریو سب ډیویژنو کې په لدا د تحصیل د چیرمین څوکۍ د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د جمعیت علما اسلام ګوند غړي دغه سیټ ګټلې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال اشتیاق احمد پسیت را کوي.
د خیبر پښتونخوا صوبې سویلی وزیرستان ضلع کښې په درې سب ډویژنونو کښې په لادا د تحصیل چیرمین په نشست د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې په مطابق د جمعیت علما اسلام حاجی تاج ملوک د 10,432 ووټونو حاصل کولو سره دا نشست په خپل نوم کړی دی او په دغې نشست د تحریک انصاف امیدوار ریاض ماسی د 10,343 ووټونو سره په دویم نمبر دی. د سروکۍ سب ډیویژن د 44 پولینګ سټېشنونو غیر حتمی غیر سرکاري نتیجې په مطابق د مسجد ځوانونو اتحاد امیدوار شاه فیصل غازی 5,490 ووټونو حاصل کولو سره دا نشست ګټلی دی او د جمعیت علما اسلام امیدوار شمس الزمان د 2,970 ووټونو سره په دویم نمبر دی. د وانا سب ډیویژن 95 پولینګ سټېشنونو کښې د 2,090 پولنگ سٹیشنونو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے پا مطابق دے جمعیت علماء اسلام مولانا صالح دے 10,409 ووٹونو حاصل کولو سرا پاوال نمبر دائی او دے پاکستان تحریک انصاف امیدوار عجب گل دے 5,242 ووٹونو حاصل کولو سرا پا داغا نشست پا دویم نمبر دائی. سویلی وزیرستان کشے دے بلدیاتی انتخابات پا باراکشے مرستیال کمیشنر فرحان خان مشال ریڈیو تا ویایي
دا 277 پولینګ سټېشنز چې کم دي نو د تحصیل کونسل لدا پکې 138 پولینګ سټېشنز دي. 95 پولینګ سټېشنز پکې د وانه او 44 پکې د سروکې. تقریبا څومره پولینګ سټېشنز چې ایکسپټ مطلب فیو چې التا لک سچویشن جوړ شوی او ټول باندې ډیر پر امن طریقې سره خلکو چې کم پاپولیشن دي هم میل هم فیمیل پکې پارټیسیپیشن وکړو.
د بلدیاتی نظام نه د سویلي وزیرستان اوسېدونکو سهیل لاری پداغه برعکس د دوی کسانې خبرې وروي.
د مونومره بادشاہ دای د کوټکیو سیدین کایو یقینا چې کیم بلیاتی ماحول جوړ دی اول اول ور دی چې کله میز زم شولی نو د یغه را صحیح مش پسترګ نه دل دلی چې د وزیرستان په نومه په کربینا ری په لګل خو په ګرون هڅه نشته نو میز یې ان شاء الله د علاقه د وړ کنسلرون کچیره داتا اختیار ورکو نو ان شاء الله چې علاقه جوړ کو
د مونوم طاهر دای چونکې د میز علاقه ډېر پوت شوی دی وست چنه چې امید نه دی دا غا چې کوم لوکل ګورنمنت الیکشن کې چې خلک سوچ فکر دی چې کدای شي چنه چې ترقی وشي او کترقی وشول لکه څنګه په سمې علاقه شو ترقی شوی دی دغه خلک ته دغه خپل علاقې او بدوي امید نه زیوتی چې دغه لوکل ګورنمنت سره چنه شریف هم در شي چنه چې ترقی چرو وشي په مستقبل شي واټه وجه دا چې زه د اسلام آباد نه راونی یا د خلک د کراچۍ نه راوندي شجینه راونی دی مخ شجینه ولیدل په ډېر زیوت عدد سره زه خو خپل ډېر شو رزلټ یې نه چې مستقبل د دغه کیسې شوی
خیبر پښتونخوا صوبې کې د سویلي وزیرستان سره په 13 ضلعو کې په 13 مارچ باندې د بلدیاتي انتخاباتو دویمه مرحله کې انتخابات سرته رسیدلې دي او دا وخت د دغه ضلعو مقامي انتظامیا او الیکشن کمیشن د رایې شمیر راون کړای دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو وړاندې متاسفه د جنوبی وزیرستان کې د بلدیاتي انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو په اړه معلومات درکول. اوس شمالي وزیرستان ته چرته چې چارواکو ویلي د بلدیاتي انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو لمخې د میرامشاه د چیرمن څوکۍ جمعیت العلماء اسلام ګوند ګټلې ده، خو د میرعلي په درو پولینګ مرکزونو کې د رایو په سر لانجې مخې ته راغلي دي چې له وجې دغه نتیجې ځنډول شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان الیکشن آفیس یا دفتر د اعلان تر مخه میرانشاه ډویژن چیرمن څوکۍ ټول 126 پولینګ سټېشنو باندې د جمعیت علما اسلام فی کاندید او سابقه قومي اسمبلی غړی مولانا نگزمان حقانی 2026 ووټونو سره ګټلې. د ملي جمهوري غورځنګ کاندید جان محمد 2015 ووټونو سره په دویم نمبر دی. رزمک ډویژن چیرمن څوکۍ آزاد امیدوار بلال وزیر 1015 ووټونو سره په لومړی نمبر، د جمعیت علما اسلام فی کاندید 299 ووټونو سره په دویم نمبر، او پاکستان تحریک انصاف کاندید 1015 ووټونو سره په دریم نمبر دی. د اعلان شوی نتیجو تر مخه رزمک ډویژن چیرمن څوکۍ آزاد امیدوار بلال وزیر ګټلې. د الیکشن دفتر او اسسټنټ کمشنر میرعلي دفتر تر مخه د میرعلي ډویژن بلدیاتی ټول ټاکنو نتیجې ځنډول شوې. په تحصیل شوه کې درې پولینګ سټېشنو باندې عملی څخه پولینګ بکسې یا سامان تختولو په وجه درې پولینګ سټېشنو باندې به د سرانه رایې اچول کیږي چې را روانو ورځو کې به اعلان کوي، خو د درې سټېشنو نه پرته 121 سټېشنو باندې د غیر سرکاري غیر حتمی نتیجو تر مخه میرعلي ډویژن چیرمن جمعیت علما اسلام فی کاندید احمد سعید 2499 ووټونو یا رائے سره په لومړی نمبر دی. پاکستان تحریک انصاف کاندید شیرباز خان 8455 رائے سره په دویم، او ملي جمهوري غورځنګ کاندید فرحان خان 2912 رائے سره په دریم نمبر دی. مرستیال کمشنر شاهد علی خان وای چې د میرعلي ډویژن چیرمن څوکۍ پاتې درې پولینګ سټېشنو باندې دوباره پولینګ پس په سرکاري نتیجې اعلان کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیری نور.
سلام شه د وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په یوکرين کې جګړه یو لوی غمیزه برلې او په سمدستي توګه د دې د ودرولو غوښتنه کړې ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې د اسلام آباد سیکیورټی ډایلاګ په نامه یوې غونډې ته وینا کوله. هغه زیاته کړه چې د چین او امریکا سره نږدې اړیکې لري. د نوموړي په وینا له امریکا سره اوږدې او غوره ستراتیژیکي اړیکې لري چې د پاکستانی برآمداتو تر ټولو لوی مارکیټ دی. سرکاری ملازمینو په پیښور کې په خپلو تنهاګانو کې د اضافې لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د صوبې د اسمبلۍ مخې ته د احتجاج پر مهال دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. مظاهرچیانو ویل چې مرکزي حکومت په تنهاګانو کې 15% اضافه کړې ده، خو د خیبر پښتونخوا حکومت لا تر اوسه په دغه اړه څه اعلامیه نه ده جاري کړې. د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د غیر حتمي نتیجو له مخه پاکستان تحریک انصاف تر ټولو ډېرې چوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې د مشال ریډیو خبر اعلان وایي چې د غیر سرکاري نتیجو له مخه تحریک انصاف په سوات او ابتاباد کې د میر څوکۍ ګټلې دي. د خیبر پښتونخوا د سوات په تحصیل کابل کې یو ښځه او سړی د غیرت په نامه وژل شوی دی. د کابل تانې د پولیسو مشر احمد حسین مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه بیګا د شپې ناوخته په میا بیلا کلي کې شوې ده او د وژل شوې ښځې خاوند یې نیولې دی. دا په داسې حال کې ده چې په سوات کې په تېر لنډه موده کې د څلورو ښځو په ګډون 9 کسان د ناموسي وژنو ښکار شوي دي. چین په یوکرین د روسیې په یرغل د سخت دریځ نه ډډه کړې او اروپایي اتحادیې ته ډاډ ورکړی چې په یوکرین کې بعد د سولې لټه د خپلو شرایطو د لاندې کوي. د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ پرون د اروپایي اتحادیې مشرانو ته وویل چې بیجنګ به له خپلې لارې د سولې لپاره هڅې پر مخ وړي. او د یوکرین او روسیې د جګړې ختمولو لپاره استازو بیا خبرې پیل کړې دي. د اپریل په لومړۍ نیټه د خبرو د نوي پړاو په داسې حال کې پیل شو چې څلور ورځې وړاندې د روس او یوکرین استازو په لومړي ځل مخامخ په استنبول کې خبرې وکړې.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په یمن کې د روژې میاشت د پیل سره نن هلته اوربند اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن په زیاترو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا اوربن لنن شنبه څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې لومړی سره برابر ده پیلې شي او د دوړو خواو د موافقې په صورت کې له دوه میاشتو وروسته اوشتې دی شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شامل خواو همدار سره منلې چې حدیده ولایت ته د سونګ موادو د رسیدو مخه نه نیسي او له سنا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ را تګ ته اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوي هیله وړولې چې په یمن کې به وکلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې شکیلو خواو د یو اوربند وړاندیسته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اوربند هرکلی پترس کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوی پرمختګ کافي نه دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري په انجونو د زده کړو د بندیز د پریکړې په بیرته اخیستو ټینګار کړی دی. له دغه وزارت نه په بیلابیلو بیانونو کې راغلي چې امریکا له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی، خو طالبان باید د منځنۍ لیسې دورې انجونو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بیان وایي د امریکا نه د طالبانو په مشرانو تر هغه خپل فشارونو ته دوام ورکوي چې دغه ډله د بشري حقوقو د رعایت او د نجونو د ستکړو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې ورو.
مجدا په هرات ولایت کې د نجونو د یو خوندې د یو لسم ټولګي څخه کوم کده هغه چې د خپل ټولګي اول نمره د دې لپاره چې خوندې محرومه شوی د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنه ده.
شاید بعضی فکر
کوي چې خلک فکر کوي یواز هماغه دوه درې نجونې چې ټلویزیون کې وخدل شوی او زړه یې د خفګان احساس لري. زده کوونکي هر څومره د رخصتۍ وکړون کې وي خو کله چې دا رخصتۍ دوام مومي او بیا وایي چې افغان انجلۍ نشي کولی زده کړې وکړي واقعا بد احساس دی.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو د بندیز پر پریکړې تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش اندېښنه ښودلې. هغه نن شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغان جنو او خزو نملاتړ هغه ملاتړ دی چې ماشومان للوګي او ټولنه لبي وزلي شغوري. نو موري لیکلی ز په ژوره توګه خوښینه يم چې لشپګم ټولګي لوړ د انجونو زده کړې باندې پاتې دي. دا د حقوقو د برابرۍ نه توجیه کیدونکو نقص دی چې ټول هیواد ته زیان رسوي. لدې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ هم ویلي چې د انجونو زده کړو موضوع د ټریبیکا ناستې چې په چین کې ترسره شوه په بحثونو کې یاده شوې ده. ښاغلی ویسټ تېره شپه په ټویټر لیکلي د ناستې غړو په اتحاد سره د ډیرایو مسایلو په اړه د منځنۍ دورې ښوونځیو ته د انجونو زده کوونکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا او د ټولګډونه حکومت پر جوړولو اشاره وکړه. طالبانو د روانې حمل میاشتې په لومړیو ورځو کې هغه مهال د منځنۍ او لیسې دورې انجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تاک د بیا بندیز اعلان وکړ چې د انجونې د ښوونځیو تر دروازو په ډیره لیوالتیا رسیدلې وي. تیر ورځ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د انجونو ښوونځي د بیرته پرانیزي. نوموړي پر ټویټر لیکلي د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړي او زر تر زره په ټول هیواد کې د انجونو ښوونځي پرانیزي. طالبانو تازه د خپلې دغې پریکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي د مشرتابه تر حکم وروسته به یې پرانیزي. لدی مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت په بیان کې ویلي و چې هر کله چې د انجونو زده کوونکو د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت سنت او د افغانستان د فرهنګ سره برابر تر هسو د اسلامي امارت له فرمان وروسته به د ښوونځي پرانستل سي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په پیښور کې پروند صبای سملی مخته د سرکاري ملازمینو یو مظاهره کړی دا د ګریډیو نه تر د شپاړسم ګریډ پورې ملازمین وو. دوی ویل چې حکومت تر اوسه په تنخواګانو کې د اضافي د زیاتوالي خبره کوي خو عملي کوي نه او زیاتوي چې اوس په پنشن کې د کټوتۍ په اړه هم فیصله کړې دي. نو باید حکومت ته د دوی ستونزو ته پام وکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د دې احتجاج کوونکو غوښتنې به تر قانوني اصولو لاندې پوره کیږي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو چې دغه مظاهره کوونکو پر غږونو پیل کړي.
احتجاج خپل مقاصد پوره دي مونږ خپل مقصد اخلو او بیا وځو که خیری.
دا اوازونه په خبر کې د صوبایي اسمبلی مخه ته په احتجاج د سرکاري ملازمینو دي. دی وايي مرکز او نور ټول صوبو تنخواګانو کې 15% اضافه ورکړي خو خیبر پختونخوا حکومت تر دې دمه دوی ته نه دغه اضافه په تنخواګانو کې ورکړي ولی د دین علاوه په پنشن کې ته 1% کټوتی هم اعلان کړی ده. نو ځکه دوی په سړکونو راوتی دي. د کلاس فور ملازمینو د اتحادیه صوبایي صدر اکبر خان مومن مشال لیډو ته وايي
15% یاره دی ویل چې موږ تاسو ته درکو تر اوسه پورې نوټیفیکیشن نه شو او زموږ د صوبو ته کومه ده دیتنه تجربه غا جوړه کړې اوس دی وایي چې موږ 1% کنټریبیوشن پنشن کټوتی به تاسو نه کو نو دا ملازمین خو نه کنټریکټ نه سدي غوته اوس هغه یو خپل سیستم جوړ کړی دی تاغه په وجه باندې دا ملازمین سره په احتجاج
په سرکاري محکمو کې د ډرایورانو د اتحادیه صوبایي مشر علی اکبر وای چې د ډرایورانو تنخواګانی وړاندې نه کمی وي چې نه پکې اضافه کیږي او کټ کیږي تر بیلې نه پاتې پکې سهم نشي.
زمونږ د ډرایورانو 25 هزار روپے تنخواہ ده. په دې کې د سکول فیس شي، د خطرو راتو کرایانی شي، یا کم از کم 100 روپے ډیلی د خوراک چې صدقه واچې، نو زمونږ 25 هزار روپے په دې باندې کټو. دا زمونږ تنخواہ په دې کې لاړ شي. مونږ ټول یو میاشت چې کومه دغه د زمونږ په دې باندې گزاره کوو. ډېر مونږ ته مشکلات دي، ډېر تکلیفونه دي، ځکه چې ټول ډرایوران کم چې کم دي، هغه څوک د مانسیری دي، دلته ډیوټانی پېښور کې، کوي څوک د مردان دي، نو د هغې کرایان هم چې واچې نو دا غم نه پوره کېږي. زمونږ هم خپل مجبوریانې دي جی.
کلتور محکمه کې د صفای او جارو وهونکو زنانه نسیم وای چې د دوی ډېره غریبی ده، نو باید حکومت د دوی تنخواګانې په وخت هم ورکوي او زیاته ورله هم کړي، نه چې کټوتی دی وکړي.
دوی خو مونږ غریبانو سره ډېر زیاتې کوي. د کور حالات مو ډېر ګران شوي دي. زمونږ د کور خرچه ډېره په ګرانه چلیږي. د بچو ضرورتونه نشو پوره کولی. قرضې اخلو او کور چلو، او چې تنخواه راشي هغه هم په قرضو کې ورکړو، او دوی پکې لا زمونږ تنخواګانې هم ایساری کړي. نو ډېر ناجایز زمونږ سره روان دي، او د بچو تعلیم راته ګران دي، خوراک څښاک ګران دي، هر یو څیز راته ډېر ګران شوي دي.
بل خواته د دغه احتجاج کوونکو د غوښتنو په خپل باندې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف فینا دا چې هر ډول ستونزې د خبرو اترو د لارې هواریږي، نه چې په سړکونو.
د ملازمینو سره خبرې اترې روانې دي، او د دې مطالبه به چې کوم د قانونو د اصولو په دایره کې کوم مسایل دي، نه بالکل حل کیږي. په هر حال ان شاء الله د راتلونکي هفته کې به دې سره بیا د خبرو آغاز کیږي. مختلف دورونه سره شوي دي د خبرو، خو دا دی چې لکه مسله حل نه ده. ان شاء الله زر تر زره به حل شي. دا څه کومره څه کمپلیکیټډ ایشو نه دی، تر به خبره کیږي. څه به د دې خبرې منل کیږي، او څه به چې دی نو حکومت خپلې خبرې مني، او ان شاء الله وبشي څه لاره به رو.
دغه مظاهرچیان وایي چې دا مظاهره خوشه د خیبر پښتونخوا د ټولو سرکاري محکمو ملازمینو له اړخه ده، او دوی کې د ګریډیو نوښله تر شپاړسمه پورې په زرګونو ملازمین شامل دي. وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو عدالت ته د تلو نه علاوه ټول پاکستان ته به د دغه احتجاجونو لړۍ وغځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینه پروژې میاش کې په خوراکي توکو د 2.15 ارب روپو سبسډي یا رعایت ورکولو منځوري ورکړي. عامولس د حکومت پر دغه ګام خوخي خودلي، خو وايي باید د ګرانۍ د مخنیوي لپاره کوټلې او مستقل ګامونه پورته کړل شي. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وايي چې د ګرانۍ ستونزې حل کولو لپاره باید په کلنی مالی بجټ کې ډېر پیسې کې خودل شي، چې دا رنګ خلکو ته روزګارونه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن نور.
د خبر پښتونخوا کابینه پروژې میاش کې په خوراکي توکو د 2.15 ارب روپو سبسډي یا رعایت ورکولو منځوري ورکړي. په 28 مارچ د کابینه تر غونډې وروسته د اطلاعاتو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي معاون بیرسټر محمد علی سیف په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې په صوبه کې په رعایت غنم وړو خرڅولو لپاره یې 2800 مرکزونه جوړ کړي دي. د مردان وقاص خان چې 12 جمعات پورې یې زده کړې کړي او دا وخت پلاس سره یو ځای دیړي مزدوري کوي، وای اکثره د حکومت له دا قسمه سبسډي دوی ته ګټه نه ملاویږي. نوموړي په لومبي اپریل مشالې ډوته ویل چې د ډېرې ګرانۍ له وجې د آبادیو یا ودانیو جوړېدل هم درېدلي، چې له وجې د دوی دیاړي مزدوري هم نه کیږي.
دیاړي خودل د جی 700 روپۍ دیاړي ده، او چې او چې میلاو شي خو زیاتر میلاوي ګر منګې ډېر د شې ګران دي، چې مړ ګران دي، چې ګران نه پدغه په وجه چې د کارو رن سلا ولاړ دي. نو اقدام خو لږی خره خو چې میلاو شي کنه زیاتر لکه دا چې ویره کوم مخکم دا چې سبسډي یا دغه میلاو شي، نو هغه به دومره رشوي چې هغه د قابونه بار.
د تخبای شنواز خان چې په یو سرکاري سکول کې استاد دی، د اپریل په لومبۍ مشالې ډوتول چې د حکومت لخوا پروژې میاش کې په خوراکي توکو د سبسډي یا رعایت په ورکولو خوشاله دي. خو نو وړوي باید حکومت د ګرانۍ ختمولو لپاره مستقل او کوټلي ګامونه پورته کړي.
بالکل اسانتیا براولي، خو لکه دا ارضی اسانتیا دا او دام یو وخت غنیمت موږ ځانو چې د غریب عوامو لپاره چې کوم د کووېډ 19 یعنی د کورونا نه بعد کوم صورت حال دی، روزګارونه هر څه ګډوډ دي،
عام نو ته ډیر مسئلے دی. بلخوا د 400 ضلع پزلی مجید چې پیښور کې په یو بینک کې کار کوي، وایي سږ کال د تنخوا 13% زیاته شوې، خو د خوراکي او نورو شیانو نرخونه بیا 2 چنده زیات شوي دي. نموړي مشالې ډو تو ویل چې د شیانو نرخونه دومره لول شوی چې دوی یې د خستو وسنه لري.
دغه پکې چې د سلو شیزونو هغه 1000 روپۍ تلاړو لکه کسبون نه زیاده ګراني راغلې ده. پټرولو ریټ نم تاسو اندازه لګولې شي د 70 روپۍ پټرولو آلموسټ ډبل شو 150 اور سه جو کنه بل کچلی وګوري په 200 روپۍ درې نه 500 تل ډبل نم زیات بل هر یو چې زماده کال کې تنخواه چې زیاده شو 18% زیاده شو او ګرانی چې دا کم از کم 200-300% راغلی ده.
بلخوا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی په لومبی او پیل مشالې ډوته ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پروژې میاشت کې په خوراکي شیانو د 2.5 ارب روپو سبسډي یا رعایت ورکول د ګرانۍ ستونزه نه شي حلولی. نوموړی وایي باید دې لپاره په کلنی مالی بجټ کې ډېرې پیسې کېښودل شي.
نوراوی دا پارا صرف اورو اغستو دا پارا یا اورا ارغان خپل دا پارا هم دا سټډی زدونه دی تنګا هغه لانګ ټرم شیر چې په بجټ کې موجود وي او په بجټ کې چې کم از کم چې 20-25 ارب روپۍ موجود وي دا سه چې هغه دا هغه دا پارا دا اورو د چینو دا ارغان ډول دا پارا کار وکړي شي.
په داس حال کې چې د پاکستان د وزیر اعظم پر ضد حکومت مخالفه ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحریک د هیواد سیاسي فضا ګرم کړي د خزانه وزارت د دې هیواد د اقتصادي حالت لا خرابېدو خبر داري ورکړې دي. د وزارت د مارچ پر 28مه د همدې میاشتې لپاره په خپل راپور کې ویلي چې د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې رامنځته شوی سیاسي کړکیچ به د نورو مسلو ترڅنګ د وړې کچې د اقتصادي پرمختګ هڅې هم زیانمنې کړي. په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې د حکومت د پالیسیو له وجې د وخت په ملک کې ګراني ده، خو حکومت بیا د دې تورو په پخوانیو حکومتونو لګوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو د جمعې په ورځ د خوست شیخ زید پوهنتون له شپږو پوهنځیو څخه 3 ښځو په ګډون 1000 کسان فارغ شول. فارغ شوي زده کوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته په خپلو مسلکونو کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي او زیاتوي په اوسني وخت کې اړتیا ده چې زده کوونکو ته د ماسټرۍ پروګرام هم اپیل کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو په دې رپورټ کې اورو.
د خوست شیخ زاید پانتون څخه فارغ شوی محصلان غواړي چې دوی ته د خپل مسلکونو سره سم په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینی برابر شي. دوی زیاتوي د اوسني وخت اړتیا ده چې فارغ شوی ځوانانو لپاره د ماسټرۍ او دکتورا تر کچه د زده کړو زمینه برابر شي ترڅو په خپل مسلکونو پوره برلاسه شي. محصلانو یاد سرګندونې د شپږو پانسیو څخه د 1000 کسانو د فارغېدو په پار د هغې غونډې په څنډه کې مشال رادیو ته وکړي چې د اپریل په اوله نیټه د شیخ زاید پانتون په انګړ کې جوړه شوی و. د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ نصیر احمد شهاب او د خون او روزنې پوهنځي فارغ انزرګل بیدار ویل
د شیخ زاید پانتون څخه د هیواد له مختلفو سیمو راغلي محصلین فارغېږي. د حکومت له مسؤلینو نه مونږ دا غوښتنه وی چې دوی کاري فرصتونه ډیر کړي او هغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی له لاسه ورنه کړي یا بل وطن ته لاړ شي یا داسې ځانونه کوشنه شین کړي چې بیا د وطن په ګټه نه وي.
د مسؤلو چارواکو څخه هم غوښتنې دا چې موږ ته د کار زمینه سازي وشي. په موږ باندې خواري شوې ده چې څو تر څو د ځورېدلې او کړېدلې ولس ته یو څه وړاندې کړو.
د اقتصاد پوهنځي فارغ محمد اقبال وایي ځوان مسلکي کادرونه د هیواد د زیربناو په رغولو کې ښه رول لوبولی شي.
افغانستان مخ پر ودې هیواد ده چې زیات انکشافي پروژو ته ضرورت لري او په دې برخه کې هغه محصلین چې اقتصاد پوهنځي نه فارغېږي کولای شي ډېر مؤثر رول ولوبي ځکه دوی 4 کاله مسلکي زده کړې کړې دي. یو بهترین اقتصادي اړخ دی پروژې لپاره تحلیل ولای شي.
د کمپیوټر ساينس پوهنځي د معلوماتي سیستم د څانګې فارغ متي الله منګل خپل فراغت ته خوښ دی او وایي په اوس وخت کې اړتیا ده ده چې دوی لپاره د ماسترۍ د زده کړو زمینه هم برابر شي ترڅو کاری وړتیا یې لوړ شي او د ښه خدمت کولو جوګه شي.
مونږ ته د ماسترۍ لیول د لپاره باید هم هڅه وشي ترڅو مونږ په همدې پانتونو کې په افغانستان دننه ماسترۍ هم وکړو.
د خوست شیخ زاید پانتون او تن استاد پوهنمل اسدالله تڼۍ ویل نوي فارغ شوي محصلان باید ناهیلي نشي.
زه هیله منم چې دوی به خپله وړتیا وښیي او دا به ثابته کړي چې دوی په څلور کلنه دوره کې خواري او زحمت ایستلی دی او د خپلې کورنۍ په حمایت سره او د دوی په مالي سپورټ سره یې تر دغه ځایه رسېدلی دي او هیله منیم چې مایوس نه شي.
بل لوري ته د پوهنتون رئیس انجینیر معاویه وایي د فارغ محصلانو د کارموندنې لپاره له اړوندو حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره په اړیکه کې دي. نوموړي زیاته کړه د دوی څو پوهنځي د دې ظرفیت لري چې په هغو کې د ماسټرۍ د دورې پروګرام پیل شي.
موږ الحمدلله څو پوهنځۍ د دې وړتیا لري چې ماسټري شروع کړي. د مشرانو سره مو دا خبره شریکه کړه، هغوی موږ ته ډاډ وکړو چې ډېر زر به د ماسټري پروګرام خوست په څو پوهنځیو کې روډر شي.
د سرچینو د معلوماتو له مخې سږ کال به د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه د درې دیرشو ښځینو په ګډون ټول 1525 تنه فارغ شي. شیخ زاید پوهنتون دا مهال په خپلو 12 پوهنځیو کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه خواوشا 5000 محصلان لري چې نږدې 1500 تنه ښځې او نجونې دي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو، په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د حکمران تحریک انصاف پر ضد رايوزي شوې دي. په دوی کې ځینې د ملاتړ په شرطونو کې په زور د لادرکه کسانو د مسلې حل هم شامل کړي دي. په دغو کې بلوچستان نېشنل پارټي، منګل، متحده قومي موومنت او ملي جمهوري غورځنګ شامل دي. په مرکزي کچه د دې مسلې د یادېدلو ځینې کورنیو ته هیلې پیدا کړې دي چې له اوږدې مودې راهیسې لادرکه غړي یې کېدای شي ممکنه ده چې بیا خپل کورونو ته ورشي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار بشیر ګواخ راکوي.
د پاکستان حکمران تحریک انصاف په خلاف د اپوزیشن سره یو ځای شو ځینو ګوندونو واضح کړی چې په زور د خلکو غیبولو د مسلې حل باید د راتلونکي حکومت په لومړیتوبونو کې وي. د متحده قومي موومنت مشر خالد مقبول صدیقی د مارچ په 13مه د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون سره د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د ودرېدو په لړ کې د لوزنامې د لسلیکولو پوښتنه ویل چې د دې ملګرتیا یو شرط دا دی چې راتلونکي حکومت به په زور د خلکو غیبولو ته د پای ټکی کړي.
موږ ټول به په شریکه د لادرکو خلکو لپاره خپل کوښښ په ملي مبارزه بدلوو. زه ستاسو د ټولو مشرانو په مخ کې دا خبره بیا په سرګن ډول تکراروم چې لادرکه خلک به کېدای شي په ډیرو ټولنو کې وي، خو لادرکه کوونکي باید په هیڅ مهذب او اسلامي معاشره کې نه وي. د خدای لپاره دا مسله خپل مهم ټکی کړو، پاکستان له دې عذاب وساتي.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې امنيستي انټرنیشنل د مارچ په 9مه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي وو چې په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو په لاس په زرګونو خلک لا درکه کړل شوی چې د موندلو لپاره خاص نه دي شوی. د پاکستان پوز دریز لري چې د غیب کښو کسانو شمیر په زرګونو نه دی. د بشري حقوقو ادارو په 2019 کال کې د پوز د ویان میجر جنرال اسف غفور پر دې خبره سخت تنقید کړی و چې ویلي نه غواړي څوک په زور او رکړل شي، خو په جنگ کې هر څه جایز دي. اوس د پاکستان لوی او سیاسي ګوندونو لخوا پر دې مسله خبرې کولو ځینو هغو کورونو ته هیلې پیدا کړي چې خپلوانی په زور غیب کړل شوي دي. په دوی کې د بلوچستان د کوټه اوسیدونکو نرگس فیاض هم دا چې امنیتی ځواکونو یې میړه و مشتمخ کې لکوره د ځان سره ویوړ. هغه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د میړه تر نیول کېدو وروسته یې زوی وشو، خو تر اوسه پرې د احتجاج په توګه نوم نه دی ایښی.
میرے شوہر فیاض علی کو 30 اگست 2021 کی رات تقریبا
زما میړه فیاض علی د 2021 کال د اگست په 13مه د شپې 9 بجې وردی اغوستو او سپینو کپړو والو کسانو ویوړو. مونږ ته یو ویل چې سلیر ساته بعد به هغه راشي خورانغه. ما در سرکاری دفتر دروازه وټکوله او له حکومتي وزیرانو ته ورغلم، خو میړه مې پیدا نشو. ما د خپل زوی د زوکړې خوشحالي نه دل منځلې او احتجاجن مې نوم هم نه دی پرې ایښی. زما میړه د هیڅ ګوند سره تعلق نه لري. بے قصور دے کپاغ سے شک وی نو عدالت تا دے راوڑل شی او سزا دے ورکڑی
عدالتوں میں آپ پیش کرے ان عدالت کے مطابق سزا دے
د جبری تختون او غیبولو د مسلې د حل لپاره پښتون ژغورنې غورزنګ هم غنې مظاهری او جلسی کړی دی. د دې غورزنګ په خانه مرکزی مشر او د پارلمان غړی محسن داوړ چې اوس د ملی جمهوری غورزنګ په نوم خپل ګوند لري وایي چې د عمران خان حکومت پر ضد د اپوزیشن ملګرتیا یې په دې شرط کړی ده چې په زوره له درکه کسان به موندل کیږي او غیبونکو ته به سزا ورکول کیږي.
د مسنګ پرسن خبره هو بنیادی ډیره غټه خبره ده او چې چرته هم زمونږ ناسته شوی ده که په پوزیشن کې وکه د حکومت د چارواکو سره ناسته شوی ده دا پکې د یو ډیره بنیادی خبره دی ځکه چې دا بیخي یو ډیر غیر انساني عمل دی. نو اوس چې هر څوک راځي حکومت کې هر څنګه حکومت جوړیږي هر څوک کې جوړی زمونږ سره ناسته کېږي زمونږ خو به دا پرایورټي دا خبره به مونږ دوخه مخه وته اوس نور به هغې نه پس بیا پته لګي چې د دې نوي حکومت چې هغه هر څوک راځي هغه پکې وس رسي او که نه پس رسي دا خو به پاره وخت پته لګي خو زما په خیال چې دومره غټ سیاسي سترنت د چا سره می هغه چې وزیر اعظم می زما په خیال داسې یو کار ناممکن نه دی چې هغه اونشي خو که اراده یې
په پاکستان کې د غیب کړو شو کسانو د مسلې د حل لپاره په 2011 کال کې یو حکومتي کمیشن جوړ شوی. د کمیشن د مارچ په میاشت کې اسلام آباد های کورټ ته د یوې عدالتي کاروایي په وخت په جمع کړي رپورټ کې ویلي چې د 8402 د غیب کړو شو کسانو څخه یې 2249 کسانو کیسونه حل کړي دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منګل چې کله په 2013 کال کې د تحریک انصاف سره په حکومت کې ملګری کېده نو د غیب کړو شو کسانو د مسلې حل یې د شرط په توګه ایښی و. منګل د مارچ په 1 مشال ریډیو ته وویل چې له حکومته د جلا کېدو یوه وجه همدغه وه چې د لادرکه کسانو مسله حل نه شوه.
مونږ یوازې د لادرکه کسانو نه بلکې د ټول بلوچستان مسایلو د حل لپاره یو نقشه په مخ کې ایښې ده. که نیت او اراده وي نو ټولې مسلې هواریدای شي خو په پاکستان کې دا روایت جوړ شوی چې څوک په اپوزیشن کې وي یو رقم خبرې کوي او چې په حکومت کې راشي بل رقم وي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په زور د خلکو غیبولو مخنیوي لپاره یو بل قومي اسمبلی پاس کړی دی خو تر اوسه دا بل په قانون نه دی بدل شوی او د پارلمان په بیلابیلو اړوند کمیټو کې پرې بحث روان دی.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په 10:00 بجو
د ځوانانو غږ
په 1 بجا
تاندې هلي
په 2:00 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
د مشال مرکه
په 3:00 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 4:00 بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د شاهین بنیر نور.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په یوکرين کې جګړه یو لوی غمیزه برلې او په سمدستي توګه د دې د ودرولو غوښتنه کړې ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې د اسلام آباد سکیورټي ډایلاګ په نامه یوې غونډې ته وینا کوله. هغه زیاته کړه چې د چین او امریکا سره نږدې اړیکې لري. د نوموړي په وینا له امریکا سره اوږدې او غوره ستراتیژیکي اړیکې لري چې د پاکستانی برآمداتو تر ټولو لوی مارکیټ دی. سرکاري ملازمینو په پیښور کې په خپلو تنهاګانو کې د اضافې لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د صوبې د اسمبلۍ مخې ته د احتجاج پر مهال دوی د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکړل. مظاهرچیانو ویل چې مرکزي حکومت په تنهاګانو کې 15% اضافه کړې ده خو د خیبر پښتونخوا حکومت لا تر اوسه په دغه اړه څه اعلامیه نه ده جاري کړې. د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د غیر حتمي نتیجو له مخه پاکستان تحریک انصاف تر ټولو ډېرې چوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې د مشال ریډیو خبر اعلان وایي چې د غیر سرکاري نتیجو له مخه تحریک انصاف په سوات او ابت آباد کې د میر څوکۍ ګټلې دي. د خیبر پښتونخوا د سوات په تحصیل کابل کې وخز او سړی د غیرت په نامه وژل شوی دی. د کابل تانې د پولیسو مشر احمد حسین مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه بیګا د شپې ناوخته په میا بیلا کلی کې شوې ده او د وژل شوي ښځې خاوند یې نیولی دی. دا په داسې حال کې دا چې په سوات کې په تیر لنډه موده کې د څلورو ښځو په ګډون 9 کسان د ناموسي وژنو ښکار شوي دي. چین په یوکرین د روسیې په یرغل د سخت دریز نه ډډه کړې او اروپایي اتحادیې ته ډاډ ورکړی چې په یوکرین کې بعد د سولې لټه د خپلو شرایطو د لاندې کوي. د چین وزیر اعظم لی کی کیانګ پرون د اروپایي اتحادیې مشرانو ته وویل چې بیجنګ به له خپلې لارې د سولې لپاره هڅې پر مخ وړي او د یوکرین او روسیې د جګړې ختمولو لپاره استازو بیا خبرې پیل کړې دي. د اپریل په لومړۍ نیټه د خبرو د نوې پړاو په داسې حال کې پیل شو چې څلور ورځې وړاندې د روس او یوکرین استازو په لومړي ځل مخامخ په استنبول کې خبرې وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. اوس هم پردې سه د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه ختمیږي. ظفر خنداست د خبرونو ویان شاهین بنیر او زموږ تکنیکی همکارا نادره لتا سونه اجازه خواړو. تاسو هم پردې سپورټ یو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.